アーサーベイラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې د سر راپور موده ده چې د ناټو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګولیا جوزا 19 د جون میاشتې 9. په خبری مجله کې نور مطالب هم شته چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل: زه باید ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په حال کې دي. د افغانستان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې د افغانانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 1 په یو بیان کې وویل: د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي، او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل: په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو، او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅوو. موږ همداراز ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکی رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه 3 ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډې کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په 4 غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیر یو اوس له 3 څخه 7 ته رسیدلی، او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا 4 شپې به موږ د لپاره سو وروسته نه هغه څخه به موږ د میدان ورک پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل سو 8 کسان و، لنیک مرغه وسه شمیر 7 کسان تر رسیدي.
د مارچ پر 23 په لشکرګا کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل، د ثور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغې چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه، او د اوکرين په خاطر کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شو. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته لوړ شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه خپلواکه ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې شوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنگي الوتکو چې غالباً د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړي او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیه کې پیلېږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. سیاسي رادیو ته واجه د ناتو غړي هیوادونه په داسل کې افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوښتنې لپاره ماموریت سره لاس یو کړی. دا هم پرې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
حکومت ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خاص دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفتر مخشه کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د اوس ترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي جوړ بیا بحثونه وپارول. د ژوند پرنګونو کې د غزنی له یو ځوان سره خبرې شوې دي.
درس راسی خلی حاضریم زکی درس ته وای دکتاله خو داس دکې اخلاص هغه موز داس یم نسزده اته ولارت به امتحان کې ناکام
ترونی مبجو نور مسائل هم تیرو. د نوټو غړي هیوادونه په داسل کې د افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. د خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په اصل کې د چې د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
On our resolute support mission in Afghanistan.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناټو کلک تعهد او زموږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند لوري د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه شاملېږي. په روسیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوښتنې ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېرې 140 ته ورساوه. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان سولتنبرگ وویل لوی مشکلات لا هم سته واستوال د بیګونه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاری ساتي خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي هغوی له دریو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی د خپلو ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او وی ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایاست چې تاسو به میدان پرېږدئ که تاسو دا دښمن ته ووایاست هغوی پوهېږي چې باید ستاسو تر وتلو مقاومت وکړي نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني د پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله ویې ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټه نه لري ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ تبتزل کده چې په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو جمهوریت ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی د دغه سازمان په سرمشري ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي وصل وصال او نور تفصیل
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشري ځکه چې تمه ده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو دغه ناسته د افغانستان د سیاسي اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلو چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیدلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیوړی کول دي رویټرز خبري اژانس سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لمړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توب لپاره هیله خوده لري. افغانستان چې د 2012 کال رئیس د دې سیمه ییز همکاري د سازمان سرونکې غړی دی د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې عمله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن په دې اړه صدر رادیو ته وویل
مشکل ما
د وای زموږ ستونزه چې نه توانېدلې د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ سیمې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري وصل وصال ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او اوس په سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د زینو لویدیځو ورځپاڼو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې لانیږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تېرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نه شي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند ښایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی به له دې فرصته د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تېره اونۍ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بېلابېلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرامې دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخوا وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی، خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قمندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. دا په اصل کې ده چې امنیتي ادارو د غورځنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولي دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غدارۍ او ترهګرۍ دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده دا دفتر مخشه کوي او چې سره وان دي دا ریټن ورکوي الته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راواخله تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورځنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته وویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورځنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د دې ابوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمک او بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې کړي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سپیسونه روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول.
یہ جو لڑکی ہے اس میں 37 جو لوگ ہیں یہ
دا هلکان
د ریاست پوځ او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. دا غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنز وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا بحثونه وپارول. ډونالډ ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیا باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپو وزمه یې په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشیږي یا نه؟ شایله سیاسي اړخه دا خبره سمونوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پر مخې بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړی د سترو او صنعتي هیوادونو په گروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې ډلې له یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکوي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 10 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې ښایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وای چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کال پخوا دی او سره لدی چې دا سل پسلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوادا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستور بیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
څوک
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت قربان اعلان کړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس سټورتنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پراته ویشتمه کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې د غړو شمیر اوس له 3 څخه 6 ته رسیدلی او په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. تاسی ازادی رادیو ته ورجست. مخکې تر دې چې ستار فروغ سټوډیو ته راسي او دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه
مطلایم سی دوری وطن کې زموږ باغونه دي، د انګورو باغونه هم دي، دوری په اړه باندې کار کوو.
ها وطن مو چرته ده؟
غزنی کې. بیا په غزنی کې ګیلان کې ده.
د انګورو باغونه لري؟
نه، انګورو ته بیا موږ ډیر زمکه خسته، تقریبا اته نجیری به زمکه ورته واخلو، بیا په غور باندې جیوی واشو، بیا تکان کې بیا په سلور 15 کال غاصل کوي، بیا نو هغه میوه په ډیر وخت باندې رسی، بیا سی ورسی یو چې بیا کشمش خرڅو.
خدغه سی انګور خو نه خرڅوي؟
نه، انګور نه خرڅو. هو زین خلق دی خرڅوي، منی تقریبا په 300 باندې خرڅيږي، خو موږ هغه نه خرڅو، کشمش کو بیا خرڅو په 300 باندې من خرڅيږي.
تخپل څه کار پکې کوي؟
شیدیارې کوو، واخې پاکو، تکبیری ور کوو، وبای لګو، هغه نور مشران دي چې شوشو شانه باندې مو کار نه لرو، سي خرڅوي، هرڅه سي کوي.
انګور دي خوخيږي خورې کنه؟
نه، خو دې خرم وو ډیر خوخيږي انګور. خو میوه ده، ډیر خولي میوه ده. بیا افغانستان کې
البته ځوانان نور څه کوي کنه؟ تا غو ځوانان چې په څه کارونو مصروف دي؟
مو غو ځوانان دوري ډیر خلک دکانونه لري، ډیر بیکار دي، خټه کوي، دوري بخسي وي، خو بیکار دي ډیر خلک وطن کې.
مکتب نه وای؟
نه، مکتب سی وایم پلاری نه وی، کور کې کار ورته پاته وی، خو مکتب په اړه باندې کوم دغه نه لري سی وای.
ولی هلته مکتبونه نشته دي که درس پکې نشته، څه ستونزه ده؟
نه، مکتبونه شته ډیر دي، خو درس یې دی درس نشته. سی دی دی جی یو جمعه دوري کال باندې دغه نو شی نزد کیږي، معلمان مدیر سی شی راسي او دی دلته بیا خرڅ کی بکسونه کتابونه بس کلان درې شی شان راسي خرڅوي دلته.
استادان به درس نه ورکي ناراضي
درس راسي خالي ازريم زكي درس ته وای د کتابلان خو درس دکې خلاص غد مو زده سي ام نسزده هتي ولاته به امتحان کې ناکامم